دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 بجې دي. د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او فرخنده صدر ته هر کله وای په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیر د خبرو په لومړي وار ورکو فرخنده صدر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان بڑا کیدون کې ایجیاز ر کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې وشي. د افغان طالبانو مشر په یو آډیوي پیغام کې ویلي دي د ژوندې ده او د خپل ژوبل او یا وژل کېدو خبرونه ناسم ګرځولي او د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې په درو ځان مرګ پریتونو کې 28 کسان وژل شوي ګڼل. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو ایجیاز له کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره یې 22 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دی وایي
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس په د روانې میاشتې په 8 او 9 نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي. بلخوا په کابل کې د ایشیا زړه هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا غونډه پرون په یاد وزارت کې جوړه شوې وه چې پکې د هند، پاکستان، چین، متحده عرب اماراتو، سعودي عرب، ایران، ترکیې، روس، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، کازکستان سفیرانو او د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د ځینو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه لرله. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قامی مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر مخه تیره ورځ په کراچۍ کې په 278 یونین کونسلو سباندې 15000 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قامی مومنټ ګوند تر ټولو مخکې دي. دغسې په پنجاب کې بیا پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 900 سلی ریش کټلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن جوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تېرې جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د جومات سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسي وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه پیښې د پلټنو امر ورکړی دی. د میدان وردګو چارواکي وایي په دغه پیښه کې ککړ درې سرتیري نیولې دي او په اړه لا هم پلټ روانی دی. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت ژوبل کېدو او یا هم وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندی دی. د 14 منټو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خایي وایي د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خپاره کړي شي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړی شي. که څه هم دا لا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دغه غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي دي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقي ورنکړي نو د دسمبر په 14 نیټه به د پولیو ضد کیدونکې کمپاین کې برخه وانخلي. تیره ورځ په بنو کې د احتجاج په وخت روغتیا یو کارکوونکي حنیف خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
سات تاریخ دے میر صاحب گریڈیشن رون نک نو میر آئندہ 14 دسمبر تکیم دی نیشنل ایسو پاکستان پلے اللہ ایم پولیو نو میر اے نا مکمل بائیکاٹ کہی
تا تاسو مشال ریډیو ته وګی د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون د چارج جیل ته نږدې دریو ښځو ترسره کړې دي. د چارج د پولیسو مشر اول شکیږي چې دغه حمله به سختریزه ډلې بوکو حرام کړې وي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې درنه په ټرین سټېشن کې شوې د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولی دی. په دغه پیښه کې یو تن سخت زخمي شوی هم دی او ویل کېږي چې دوه نور لږ ژوبل شوي دي. برطانیې د دسمبر په 3 نیټه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه هدفونو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. نن په آرمینیا کې د حکومت په لبا وړاندیز لپاره ټول پښتنې کېږي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د آرمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړی و او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره هم مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. او بل خبر دا چې د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 4 په کاسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لا درک دي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي چې د پیښې له ځایه 2 کارکونکي ژغورل شوي دي. د لادرک کارکونکو د موندلو لپاره د پلټنو عملیات لا هم روان دي. دا خبرونه
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com دراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي. د افغانستان او سیمایزو مسایلو د ایشیا په اړه د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس د نهه پورس په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر وای د نورو ټیکسونو لګولو مقصد د شمالي بلوچستان به کورکل شو خلکو سره د مرستو په معنا ده، خو قبایلی مشران د حکومت موقف سره اتفاق نه کوي.
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه، خو نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي، خو صرف د قبایلو په مور په وینو باندې خلک پیسې اخلي او امن پیچلي.
د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر وای د کوټې په شمول نورو سیمو کې تر سلو زیات جالي استادان یې وستلې دي.
کوم سینسس کړی دی د بلوچستان د پوره ایجوکیشن پارک دی، ټیچرز د سکولو سټوډنټس ایون کولونه ایون داسې وتلی دي چې داغه اله توجود نسته.
په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سر ته رسیدلې دي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه مل خټک وای
په انتخاباتو کې په اړه خلکو کې کومو کې چې د دې پارټیانو حکومتونو نو الته دي اکثریت راغلي.
په خبر کې د زړو او نایاب ګاډو د ملي حال هم درکو.
د دې مقصد دا دی چې یو خدا خلکو ته زموږ یو ته پته لګي د ونټج کارز باندې کې بل الیکشن ته یو سافټ پروموشن شي د ایونټ شي خلک نه راشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخیری خبری غړی ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان پر امنیتی او پرمختیایي مسایلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا یو برخه جوړوي. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبري وشي. دغه د ورځنی غونډه د راتلونکي نهه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تمه لري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې کې برخه واخلي، خو افغان ولسمشر تر اوسه پورې په دغه کانفرنس کې د برخه اخستو یا نه اخستو په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې ورو.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکزه وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیره شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کنفرانس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کنفرانس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیايي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کنفرانس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار وویل د افغانستان په ګډون دو دیرشو هیوادونو ته په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. سرتاج عزیز تمه وښوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کنفرانس کې برخه واخلي. ټاکل سوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو تر څنګ د چین، ایران، ترکیې او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کنفرانس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کنفرانس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کنفرانس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
سالم محمد صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې د ایشیا زړه کانفرنس د جوړولو لپاره چمتووالی نیولې او د دې هیواد وزیر اعظم په همدې لړ کې د شنبې په ورځ یو شمیر سیاسي او فوزي مشرانو سره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ایشیا زړه دوه ورځنی کانفرنس به د نهې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شي چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکو پراختیا او یو شمیر نورو موضوعاتو به پکې بحث وشي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرانس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوي چې د آسیا زړه کانفرانس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرانس کې به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله دغه کانفرانس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونه وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږ یې. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساګ ډاټ په هیواد کې د سلویخت عرب روپو نوي ټیکسونه د شمالي وزیرستان نه بې بیکور کړل شو خلکو سره د مرستو او د بیا بحالۍ د اقداماتو برخه ګرځولې ده. بلخوا قبایلي سیمو نمایندګان او کارپوهان وایي چې حکومت د خپلې تېروتنې او غلطیانې پټولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي دي. په دې لړ کې په قومي اسمبلۍ کې د فاټا غړو یو تحریک التوا هم جمع کړې ده چې نور تفصیل یې له اسلام آباده د مشال لړیو خبریال ریاض مساخیل په رپورټ کې اورو.
د وروستیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د سلويخ عرب روپو اضافي ټیکسونو لګول. په دغه اړه میډیا سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې د دې ټیکسونو اثر به په عام خلکو نه پریوزي، بلکې دا ټیکسونه یوازې د بهر ملکونو نه پر راغوښتي سامانونو او مالدارو خلکو لګول شوي دي. د ده په خبره د اضافي ټیکس پیسې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره کړل شوي خلکو په بیا ودانۍ او بحالې لګولي شي. دا راز د ضرب عذب آپریشن سرته رسولو لړکې هم د دې پیسو لوی اهمیت او ضرورت دی. قبایلی سیمو نمائندگان بیا دریز لري چې د دین وړاندې هم بې کوره شوي خلکو په نوم کمی پیسې راغلي، هغه په دغه خلکو ندی لګول شوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل وینا وا
دا پیسې خو به اول قبایلو ته رسیږي نه، خو نه به قبایلو ته ترانسفر کیږي، خو صرف د قبایلو په مړو په وینو باندې خلک پیسې اخلي او ملک پې چلي. موږ بل جمع کړی تحریک التوا په اسمبلی کې، او هغه مقصد دا دی چې دا کم ټیکس لګېدلی د قبایلو په نوم باندې، آی ڈی پیس په نوم باندې، فاټا ریبلیټیشن د پاره، نو دا د فاټا پارلیمنټیرین په مونیټرینګ کې دا پیسې خرچ.
همداراز د قبایلي سیمو د پاره د جماعت اسلامي امیر هارون رشید وویل
دا خبره ماته مناسب نه ښکاري، ځکه چې د فاټا کومه مسله چې روانه ده، په دې کې خو کوم سپورټ فند چې بین الاقوامي برادرۍ ورکړی دی نو هغه په ډېر لوی پیمانه دی. خو حقیقت همدا دی چې هغه فنډ هم تر اوسه پورې په قبایلو باندې یا چې کوم بې کوره خلک دي د هغوی په مسلو باندې ډېر کم دې ته توجه ورکړی شوی دی، یا ډېر کم فنډ په هغې باندې خرچ کړی شوی دی، بلکې په غیر متعلقه مدونو کې د هغې استعمال شوی.
د بې کوره کړل شوي خلکو د پاره د نړیوالو مرستو او حکومتي داوو په حق لا چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپو او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نه تپوس وکړو، نو دوی وی چې دا قسمو بیانونو سره حکومت خپلې کمزورۍ پټول غواړي، خو د دې سره اصل کې په نړیوال کچ د پاکستان نوره بدنامي کیږي. دې زیاتوي
په بجټ کې بالکل اوپنلی دی اناؤنس کړی و هغه ون ټایم ټیکس لګولی و، بل آی ڈی پیز د پارا انټرنیشنل ډونر ایجنسیز ډایرکټ ان ډایرکټلی د هغې ډېر زیات کنټریبیوشن دی، مثلا یو ایس ایډ دی، ورلد بینک دی، اچھا ایشین ډیولپمنت بینک دی، نور ممالک دي. اوس سوال دا چتیږي هغه مدد چیرته لاړه، هغه والی آی ڈی پیز ته ونه رسېده. زما په خیال سره زه دا وایم چې دا یو جسټیفیکیشن نه دی، بلکې مزید د بدنامولو خبره ده.
د یادونې ده چې د تیر ګل په ورځ د خزانې وزیر د سلويخ عرب روپو نوي ټیکسونو لګولو په وخت ویلي وو چې د روان مالي کال لومبې شپږو میاشتو کې د وصولې اهداف نه دي پوره شوي، نو ځکه په درآمدي سیزونو اضافي ټیکسونه لګوي. خو د حکومت د دې فیصلې په ضد مخالف ډلې په قومي اسمبلی دننه او بهر د احتجاج اعلان کړی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي دوی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د هغو استادانو پر ضد کار پیل کړی چې له غیر قانوني لارې لګېدلې دي. چارواکي وایي تر اوسه پورې یوازې په کوټه کې 160 داسې استادان وستلي دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې.
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څانګې سیکرتر صبور کاکړ د مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټې په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو کې د هغه ښوونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څانګه کې د ښوونکو په حیث برتۍ شوي یا لګېدلې دي.
یو سل دولس ټیچرز مشغالي په کوټه کې وستل، او دغسې په نور ډسټرکټس کې هم چې څنګه په 2012 کې چې کوم سیستم چلېدلی و د ریکروټمنټ، نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتہار او د اپلیکیشن او بیا یو سکریننګ وغیرہ پراپر لار په هغه باندې نه وسوي، نو هغه موږ د سیستم ز استلی دی.
د صبور کاکړ په خبره په دی ورسیو کې یا نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړی چې په کې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی، جالي زده کوونکو درج شوی او کېدلې سي چې همدا سی به جالي شوونکو هم ډیر وي.
هغه کې وسې ډیر دغه راوتلی دی، سکولونه یو انداز وتلی دي چې داغو الته وجود نسته. د سکولو له اعتبار چې ته د ټیچرز استعداد ولګه نو هغه دغونه ډبل ټریپل
بلې خواته مو د شوبونکو د اتحادیه له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پوښتل. غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوښه حکومت همدا ګام اخیستی.
مطالبه زموږ د تنظیم وله چې موږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلي استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د هغې خلاف جدوجهد کوو. حکومت سره موږ ساتور کړی دی او زموږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی.
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل د دغه ډول جالي ښوونکو سکولونو او زده کوونکو پر ضد دي. خو د ده په خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کار کوونکي له خپلو صفونو وباسي چې د ده په خبره تنخواوې اخلي او ډیوټۍ نه کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواچا.
د سکولونو د استادانو د جالي استادانو په اړه رپورټ تاسو واورېدل. زو په خیبر پختونخوا ته په دې رسو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو لنګې کړي چې استادان او زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیا نه دي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید یو کال به پوره شي. ځینې کارپوهان وایي د حکومت د پېښور آرمي پبلک سکول د بریت رسو د کامی اکشن پلان علاوه نور هم ډیر ګامونه پورته کړل، خو د عام ولس مسلې له پامه غورځولې دي. پر دې موضوع زموږ همکاري انیس اجمل دا راپورټ ورکړی دی.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریدو یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځ مشر په یاده پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي. دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو له ګوتې پې ماتې شي. خو موږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار تېرېږي ویني موږ ینی ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا موږ پخپله په بوڑ باندې بوڑلې دي که نه.
داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګل شوو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او کنه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمي ادارې چې پکې د پوځیانو بچي سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
کوچ د علاقه باندې تیرېدل یا په هغه علاقه کې کوم ځای کې چې د سکول دی نو هغه د فوج ولکه کې دی یا د فوج علاقه ده نو دا شان دروازه ایخ پنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډېر لوی یرم پیدا کړه. تو خو لا تر اوسه پورې د دې انکوایري رپورټ نه راغلی. دویم دا چې کوم ماشومان مړه شوي دي او هغه سویلین دي هغه فوج سره تعلق نه ساتي. د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دینه مطمئن نه دي. دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېرو خلکو داسې تصور کوله چې تیر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي شاید چې دغه قسمه حملې ایخ پنیغه د هغې دغه حملې د هغه ایخ پنیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شو حکومت مخ شو او سیاسی ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د رنګکل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پختونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دنکو د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرتر میا افتخار حسین ویلی دی کچری پاکستان او افغانستان حکومتونه د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد یو ځای نشول نو دا به په راتلونکي کې د سیمې لپاره ډیر خطرناک کابی. دا خبرې نوموړي په ممل ایجنسۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د سوري لاندې د یوې غونډې ته کړي چې نور تفصیل یې د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د سوري د لاندې د محمود ایجنسۍ په غلنه کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې عمومي وژل شوې ورځ ولمانځل شوه. په دې موقع وویل شو چې محمود ایجنسۍ کې د لویز فورس ملیشي ځواکونو امنیتي لښکریانو او د امن د ټینګ ساتونکو د وژل شوو شمېر د زرو نه زیات دی. په غلنه جرګه حال کې د وژل شوو وارثان هم راغونډ شوي چې هغوی ته د خبرو اترو نه پس په محمود ایجنسۍ کې دغه غونډې له راغلي د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل
یقینا چې قبایل ارادتن چې کم دینو پسمانده ساتلی شوی دی او د دې خاص یو وجه و چې دا د بفر زون په شکل کې استعمال شي او دلته کوینې تویږي سکولونه ورانېږي سړکونه ورانېږي خو خیر دی که دلته مړیم کېږي او خلک مري نو خیر دی خو مطلب چې دلته ترقی نه کېږي.
په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابا خو موجود و. هغه وویل
د طالب نوم چې دغه په کم شکل باندې مخې ته راغی د هغې نه پس بیا القاعده راله. اوس د القاعده نه پس تاسو ټوله دنیا کې وینئ چې داعش را روان دی. دا خو هغه خطرات دي دا هغه مشکلات دي چې دا موږ ته رامخامخ دي او ظاهره خبره تاسو ګورئ چې په ټول وطن کې دغې پمپلیټس تقسیمېږي دغې والچاکینګ کېږي هغې روانه برفي کوي. لهذا ضروري خبره دا ده چې د دې را روان جنگ دپاره یا د دې را روانه تبایه دپاره موږ کم از کم مهمه انتظام چې دغه خپل برابر کړو.
میا افتخار حسین وویل که هر کله د پاکستان او د افغانستان حکومتونه او د پاکستان سیاسي ګوندونه د اسلامي دولت نوم وسلوال تنظیم په ضد یو ځای نه شول نو راتلونکي وخت د دواړو هیوادونو لپاره د کومې خطرې نه خالي نه دی.
د افغانستان حکومت کمزوری کړی دی نو هغه مواد هم ورسره شته. افرادي زما په قبایلو کې غریبي ده بیروزګاری ده داسې په پاکستان کې او بیا ورسره چې کم دی نو اوس عراق شو بیا لیبیا شو بیا شام شو نو چې دا میټیریل وي او داعش وي او څلوېښت ملکونه پیسې ورکوي نو لازمي خبره چې دا به ډېره خطرناکي او د دې طبیب هم ډېره خطرناکي.
عوامي نېشنل ګوند محمود ایجنسۍ به په دغه وژل شوي یو کتاب هم لیکي. د محمود ایجنسۍ د یاد ګوند صدر نثار مومن وایي
عوامي نېشنل ګوند دا پروګرام لري چې د وطن د شهیدانو په نوم یو کتاب ولیکي او هغې کې به د مومندو د شهیدانو خامخا شاملي او همدغه هغه یې موږ ته سپارلی دی ما ته سپارلی دی چې تاسو د خپلو شهیدانو موږ ته لیست راکړئ او هغه چې موږ دغه کتاب یې سکو.
په دې موخه د سیمې د ترقۍ لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستې غوښتنه هم وشوه. شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی.
درنو درکو په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو د دریم او اخري پړاو سرته رسیدو سره په څلور غونډو صوبو اسلام آباد کې د بلدیتي انتخاباتو عمل سرته رسیدلی دی. نور تفصیل به له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې واورو.
په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي ټاکنو دریمه او اخري مرحله پوره کېدو سره په سرخار اسلام آباد او څلور وڼو صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سرته ورسېدو. په پنجاب صوبه او اسلام آباد کې پاکستان مسلم لیگ نون، په سند صوبه کې پاکستان پیپلز پارټي او په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف بری ترلاسه کړی دی. د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې په کومو صوبو کې دا ګوندونه په اقتدار کې دي نو هم هغلته یې امیدوارانو ګټلې ده.
چې علاقې چې دی نو هغه په مختلفو سیاسي ګوندونو سیاسي جماعتونو کې ویشلی شوي دي او یو ګوند هم په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه په څلور واړو صوبو کې واضح اکثریت دی حاصل کړي. نو دې دپاره موږ وکتل چې په انتخاباتو کې په هغه علاقو کې کومو کې چې د دې پارټیانو حکومتونو نو هلته دې اکثریت راغلي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه منصور اکبر کونډي د بلدیاتي انتخاباتو په حق لوایي
لوکل باډي سیستم د جمهوریت یو ډېره اهم حصه ده. لوکل باډي موږ په پولیټیکل ساینس کې وایي کم از کم چلویش کالا بعد میوه راوړي. زیات خلک دلته غریبان دي، هغه مسئلې تانه ده، تحصیل دی، لوکل ډاکټر دی، خلکو خطه پیسې نشته، تعلقات نشته، هغه مخ پاس نشي تللی، هغه غریب ډارېږي. هغه ایم پی ای وګه منسٹر ته ورسي دوه درې ګنانیا وایي صاحب مصروف دی، بل غریب کور ته راشي. دا لوکل باډي کې دو انټریکشن زیات دي. کم از کم یو امید کوو ته میلاو شي کنسرت ته به ورسم.
د یادونې دا چې د تېرې میاشتې په 13مه نیټه په اسلام آباد او د روان کال په مئی میاشت کې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې شوې وې. دغه شان په بلوچستان صوبه کې په 2013 کې بلدیاتی انتخابات شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دروندونکو د رپورټ سره وخت شوی دی په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې. فرخند اسد نه به د خبرونو لنډیز واورو.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکې ایجیاز له کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې وشي. پاکستان وایي په دغه غونډه کې د ګډون لپاره 22 هیوادونو ته بلنه ورکړې ده، او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بلخوا په کابل کې د ایجیاز له هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت چوبل کېدو یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندی دی، خو تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچي کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي موومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی یوې خبر پاڼې تر مخه په بینکاک کې د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو ملاقات کړی چې پکې یې د ترهګرۍ او کشمیر په ګډون په مختلفو چارو خبرې کړې دي. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکوونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي که حکومت ولا په نوکریانو کې ترقی ور نه کړي نو د دسمبر په 14مه به د پولیو ضد کیدونکي کمپاین کې برخه وانه خلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وژنه په سخت ټکو غندلې ده. د ریپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د یو جمعه سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې 9 ولسي وګړي وژل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل ته نږدې درو ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو زخمیان کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی.
فرخند اسد وا چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول. اسلام آباد ته چرته چې د مشال لاډیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي، او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا دا دعوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوج نه زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لږې شانتي اضافه لوجې قیمتونه او کرایان ډېر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافخورې نه اون درول. ورسپانه لیکي چې د حکومت کمزوري او نااهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ ټاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام دی. حکومت لا پکار دی چې دې لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو دا ذمہواری جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه که د اولس د ود لپاره کار وکړي نو ډېر زیات زیات مسلې به حل شي د ریاست کار د مختلفو طبقو ترمنځ معاشي او والی پیدا کول او دا برقراره ساتل دي ورسپانلی کې که ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کې کامیاب شي نو په عدالتونو به ورسره بوج هم کم شي نو د چیف جسټس په خبرو ریاستي ادارو له توجه ورکول پکار دي جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده ورسپانه لیکي چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهي وګرځوله او وی ویل چې ابتدایي جماعتونو نه دی د ولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړی شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
داسې میلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپرس ټریبیون له یورپي هیوادونو د ایستل کیدونکي وګړو په اړه یوه اداریه لیکلې ده چې پکې راغلي پاکستاني چارواکو له یورپ نه ایستل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې د پاکستان شهریت ثابت نه وي بل پله رایټرز خبري ایجنس په یو رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده د دواړو لیکنو لنډیز بوریوال کاکړ وړاندې کوي
دی ایکسپرس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل سوې ده اداریه لیکي چې د دسمبر پر درېمه نیټه یو الوتکې هغه نه څلوېښت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان آسټریا او بلغاریا څخه ایستل سوي وو په دې نه څلوېښتو کې یوازې د نولس کسانو اسناد سم ګرځول سوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل سوي چې په پاکستان کې پاتې سي اداریه لیکي چې د دې دېرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته ایښې ده د اداریه په لیکنه د یونان آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي اداریه لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستاني اسناد وي د ایکسپرس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل سوی دی اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل سوی او یا هم وژل سوی دی اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ سوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل سوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خپره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی د رویټرز خبري ایجنس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري
دا مشال ریډیو ده
درنو درکو نیویارک ټایمز او رسپان لیکي چې چونکه دا مهال بهرنو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول په زرګونو پناه غوښتونکي داخليږي نو د دې لقبل هغه غسان چې په افغانستان کې حقيقي ستوندو سره مخ دي نشي کولی چې یورپ ته لاړ شي د دې مقالي نورې برخې له مجید بابر نورو
امریکی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغو افغانانو موضوع راخیستې ده چې غواړي دغه جنګ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی ورځپاڼې لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیې چې په خپله خوښه یې واده کړی دی او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه اخیستو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي نو د دوی هم زړه و چې په هیواد کې ورپېښ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وې او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بېلابېلو رسنو کې راپور شوې هم وه. خو محمد علي او زکیې ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دغو ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تګ پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کوردي عکس ولیدو چې اپوټه مړ پروت و. د محمد علي په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیه سهرا سترګو ته ودرېده. محمد علي د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډېره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی، ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو. د ورځپاڼې په خبره د محمد علي او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت، سیاسي وابستګۍ، مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري. محمد علي او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی. خو د ورځپاڼې په خبره چونکې دا مهال یورپ ته ګڼ شمېر کډوال د غیر قانوني لارو داخلیږي نو د دې له امله د حقدارو لارې هم بندې شوې دي.
مجید بابرو چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. له امریکا خبریدونکي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی په ډاګه کړی او چارواکي وایي چې دغلته نشته خو په ټولنه کې یې له ملاتړه انکار نشي کېدی. د ورځپاڼې په خبر په پاکستاني ټولنه کې سخت دریځي ډیره ده او که چارواکي یې غم ونه کړي نو کېدی شي داعش دغه ملک کې خپلې خپې مضبوطې کړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهمې برخې درته وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي یوې پاکستانۍ ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولی دی. د تفشین ملک په نامه دغه جلی له 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه. څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه. خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یادې ډلې د اغېز په اړه اندېښنې لري. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوي دي. اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی. په مقاله کې د پیو ریسرچ د یوې سروې ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% یې مخالفت کړی دی. د لیکوال په خبره اندېښمنونکې خبره د 2% هغه پاکستانیانو ده چې نه یې مخالفت ښودلی او نه یې هم ملاتړ کړی. څېړونکي وایي دا په دې معنی ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 10 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخلې لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ. د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوې امریکایي پروفیسرې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول. په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواکی ساسی پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. ډان ورسپانل کې که څه هم په پاکستان کې پارلمان تر ټولو بالا اداره وي خو د قومي سلامتیا فیصلې نور ادارې کوي. په دې کې د ولسی حکومتونو کمزوري په نظر راځي. ورسپانې پر دې موضوع یو لیکنه خپره کړي چې د یوې وړوکې دمې وروسته درته وړاندې کوو. دان رسپانی په پاکستان کې د پارلمان د برلاسي توپ یا وخت تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات مشر رضا رباني د تیر جمعې په ورځ د یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلمان تر ټولو زوروره یا واکمنه اداره وي او د دې سربیره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلمان لاندې کار وکړي. رضا رباني دا څرګندونې د هغه کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې په کې تجویز ورکړل شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتور قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلمان نه بالا وي. په ادارې کې ویل شوي چې ولې په جمهوري نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي. یوه وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده. د پارلمان نه بالا ادارې به منتخب شوي نمایندګانو ته جواب دی نه وي، غیر جمهوري پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي. خو د ورسپانې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوري هم د غشان خبرو ته تقویت ورکوي. د مثال په توګه دوه کاله وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي. په هغه وخت کې شک څرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي. په دې وروستو کې په یو پخواني فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی. ورسپانه لیکي د دې نه ثابته شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سندې کړي. ډان ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې اپیکس یا ضلع کمیټې غونډې کیږي. د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوی دی. کچری دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امورو کې ولسی حکومتونه هېر کړل شوي دي، په دې کې د بیوروکریټس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي. په دې کې پارلمان هم کردار ترسره کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د پارلمان لخوا د دې څارنه نه کیږي. د دفاع لپاره د سېنات قائمه کمیټې فعاله ده خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي. د دې کمیټې مانیخیز ونډه په نظر نه راځي. ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لګي، په دې کې شک نشته چې پارلمان تر ټولو بالا اداره ده، خو که چېرې پارلمان په خپله هم په دغه حق له ګام پورته کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
مشال ورته تاسو غوږی روټرز خبرې جانس لیکي. د پاکستان د سټیټ بانک مشر ویلي د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري منصوبه نور هم شفاف کړي او تفصیلات یې په ډاګه کړي. نوموړي ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه د 46 ارب ډالر نه علاوه سونه قرضه او دغه شان نور پکې څه شامل شوي دي. د دې لیکنې ځینې برخې درته انیسا اجمل باندې کوي.
د پاکستان سټیټ بانک مشر د جمعې پر ورځ رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي دي باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادي جوړښت په برخه کې د کړې معاهدې د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري د معاهده به د پاکستان راغورځېدونکي بنیادي ډانچه بهتره کړي او د بجلی د نورو پروژو او څانګو جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنټس لیکي د کاشر گوادر اقتصادي رهداري پروژې له وجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي. دغه سې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خو د ایجنټس تر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه او اقتصاد دغه سې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بانک مشر اشرف محمود رویټرز ایجنټس ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه د
دی نور هم شفاف کړل شي، ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ څلوېښت اربه ډالرو نه سربیره قرضه او دغسې نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیږد د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅې کوي، ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دی. اشانس لیکي په دا هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خو د اژانس تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي چې پکې په امروزه توګه د بجلی بندېدل او امنیتي ستونزې شاملې دي. د سټیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږد مهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاري زیاتول دي، ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچا ساتل ګرانه خبره ده.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اردوونکو، تیره اونۍ د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د کانال په قبضه شوو ځمکو د جوړ شوو کورونو دیوالونه ونړېدل. په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني فعالان وایي چې د قبضه شوو ځمکو د راګرځولو کمپاین نمایشي و. نور حال د جلال آباد نه د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان په ختیځ زون کې د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازو د شنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د غصب شوو ځمکو په راګرځولو کې ولس او مدني ټولنې په هغه صورت کې ملاتړ کوي چې د دولت کړنې نمایشي بڼه ونه لري. مدني فعال ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ولایتي او مرکزي ادارو کې داسې اشخاص شته دی چې د قانون د پلي کېدو مخنیوی کوي او غصب ته لاره اواروي.
داسې قوتونه موجود دي چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې دونه امکانات لري چې د قانون د حاکمیت مخنیوی وکړي. همدا لامل دی چې موږ غږ کوو په دې باندې چې قانون ته ټولو معتبر دی، ولسونه تستاسو تر شا ولاړ دي. تاسې جرأتمندانه اقدام وکړي، انشاءالله ورورو کولی شو چې دغه ټول غاصبین چې په داخل د نظام کې دي او که بیرون د نظام کې دي دا د قانون منګولو ته وسپارل شي او بشر قانون حاکمیت مستر شي.
مدني فعال اجي محمد نعیم ولاړ په خپلو خبرو کې وویل دولت سره د ځمکو د غصب په مخنیوي کې ملاتړ دي، خو اوسې چې د غصب په ځمکو د ولاړو ودانیو د چپکېدو پریکړه کړې په کار ده چې دوام ورکړي.
ننګرهار
ولایتي شورا هم له ولایتي ادارې سره د غصب په مخنیوي کې ملاتړې ده. خو د دغه شورا منشي ذبیح‌الله زمري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځمکو غاصبینو ته د دولت ملاتړ حاصل دی.
غاصبین یعنې ولایتي اداره کې او په مرکزي اداره کې هم د دوی حمایت سره نور مافیایي ډلې دي. او یو ښه بېلګه دا تاسو دا کولی شئ چې وګورئ هغه څوک چې غاصب دی ځمکې غصب کوي هغې سره د نظام حمایت سره که حمایت یې نه وي نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ ملاسلحو د ګرځېدو جواز ورکړي.
بلخوا د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې یو باصلاحیته کمیسون ټاکلې چې په غصب شوو ځمکو به جوړې شوې ټولې ودانۍ ونړوي.
کوم پروګرام چې د غصب د مخنیوي په وړاندې پیل شوی دی دا هیڅ نمایشي پروګرام نه دی بلکې یو جدي پروګرام دی. د پخواني کوم کمیسون چې ټاکل شوی و په هغې اکثره ټیټ رتبه مامورینو شتون درلود، ولې په دغه نوې کړنه چې پیل شوې ده په دې کې خپله د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې ټول لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون لري. یو کمیسون بل مخکې تر دې د کار کړی دی چې هغوی هغه غصب شوې ځمکې په نښه کړي دي.
د یادولو ده چې کابو وکاله پخوا د ننګرهار د کانال په سلګونو جریبه ځمکه د کابل د اډې په نوم په اجاره ورکړل شوې وه چې اوس په هغه ځمکه باندې پاخه کورونه او مارکیټونه جوړ شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
درنو دونکو پرون د پیښور په سرویس کلب کې د زړو او نایاب ګاډو ننداره شوه چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیل ښارونو خلکو پکې خپل زاړه ګاډي نندارې ته وړاندې کړ. همدغې میلې ته د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
پیښور کې د زړو او نادرو ګاډو د ریلې او نندارې قربتوب کوونکی د کلاسیک لینډ روور مشر آسم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کله به یوازې د کراچۍ زاړه ګاډي پیښور ته راتلل او دا ځل په ریلې کې د ملک د نورو ښارونو ګاډي هم ګډون لري.
ډیزل په کې کړ ته دلی راغی چې مو شوا دا اوس کم خلک رالل دا لاهور او اسلام آباد نه را رسېدل. کراچۍ والا پرون شپې راغلي وو تاسو نه غټ کراؤډ دلته اوس دی پیښور کې ډیزل اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدا یو شو کا شے دے امنگ دا زاڑ گاڑی پریزرو کو او لوگر سونا پچاس پچاس سٹھ سٹھ کالا زاڑ گاڑی دی سنگ بچو خیال بساتے دا باغ سی ساتے.
د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ د ادارې ویاندا زهرا عالم وایي چې پیښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د ګاډو د نندارې هدف د پیښور جنگ ځپلي اولس ته د سات تیری موقع ورکول دي.
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د دې پیښور کې چې اوس نه دا پنځم ځل دی اس خو د دې شپږم ځل دی خو پیښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز آف سیکورټی سچویشن. د دې مقصد دا دی چې یو خو دا خلکو ته زموږ یوت ته پتو لګي د ایونټ اشکاس باره کې بل لږ شان ته یو سافټ پروموشن وشي د ایونټ وشي خلک راشي ایته لږ شان د انټرټینمنټ ملو شي ګاډیو باره کې اویرنس پروموټ شي.
خود پیښور سرویسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتونکي ولاړو چې یې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننوتو اجازه ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازه نوي. د پیښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د ګاډو ننداري لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
پر میاش کې یو دوه فنکشن دی دوه ورځې مولا له پکار ځي کوي خدا سي کوي چې لګه عام پبلک لم اخي غانا دا ټول هاي فاي او وي اي پي خلک دي غانا هم دی ولا راغلي دي دی غو نه دومره ټینشن او دي ته نه دومره تکلیف ملو شوی دی پوښوره عام سړی د ډېر تکلیف مینه پر پکار چې هغه په کې اول کې او دی بحث کې کی یا غیل ځان له ورس ور کې چې رستا سو دا ډېر شو ار عام خاص او دا وی پی له ځان له ډېر تی کی
د اولست ساتيري په نامه د جړو او نادرو غاړو ته بیا شوی ننداري ته د عام اولست نه پر خو دوستون زمو د سیلګری د چارواکو مخ ته کې خدا خود سه جواب ورکول سخه ډډه وکړه. زلان یوسفزای مشال رډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
ترنو اردن کو تاسو ته مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه غوړیدله چې د پښی بوتر رسیدلې به سوشل بي پات دي چې پکې فرخند اسد ته یو ځل بیا ور وکړو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
تمدا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کیدونکو اجلاس په کانفرنس کې د افغانستان د امنیت سربېره په مهمو مسلو خبري وشي. پاکستان وایي په دا غونډه کې د ګډون لپاره دوه درشو هیوادونو ته بلنه ورکړې ده او تمدا چې افغان ولسمشر اشرف غني هم په دا کانفرنس کې برخه واخلي. بلخوا په کابل کې د اجلاس د هیوادونو سفیرانو په غونډه کې د دغو هیوادونو د راتلونکي کانفرنس پر ایجنډا خبرې شوې دي. افغان طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور لخوا یو آډیوي پیغام خپور کړی دی چې دا ثابتوي په پاکستان کې د ملا منصور د سخت ژوبل کېدو او یا وژل کېدو خبرونه ناسم دي او هغه ژوندې دي. تر اوسه دا لانه ده څرګنده چې دا آډیوي پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی او کنه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومن ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاري شوی وی خبر پاڼې تر مخه په بنکاک کې د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو ملاقات کړی چې پکې د تراګری او کشمیر په ګډون په مختلفو چارو خبرې کړې دي. د نیم قبایلي سیمې اف آر بنو د روغتیا کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف ویلي که حکومت ورلا په نوکریانو کې ترقی ورنکړي نو د دسمبر په 14مه نیټه د پولیو ضد کیدونکي کمپین کې به برخه وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما په میدان وردګو کې د ولسي خلکو وجنه په سخت ټکو غندلې ده. د رپورټونو تر مخه د تیر جمعې په ورځ د افغان امنیت د سرتیرو لخوا په یو کلي شاهي خیلو کې د یو جمعه سره نږدې د توغندیو په بریدونو کې نهه ولسي
وګړي وجل شو چې پکې ماشومان هم شامل دي. د چار جمهوریت په یو مارکیټ کې د درو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 23 کسان وجل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل شوي دي. د مرکزي افریقا په دغه هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چار جیل سره نږدې درو ښځو ترسره کړې دي. په لندن کې یو تن درې کسان په چاقو ژوبل کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید په وخت چکې وهلي چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. او د اذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 نیټه په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 20 نور لادرکه دي.
درنو اوندرګو هم دې سره خپل کوربا ګلایاز د خبرونو وایانده فرخنده اسد، ټکنیکی همکار علي اسد محمود او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچری تاسو په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خامو لري او خوشاله اوسئ.